السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د غره د ښویېدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د ښویېدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګې لرې شوې، خو مازدیګر مهال بیا غر راوښویېده. لویې او کوچنۍ تیګې راولوېدې او په نتیجه کې لاره بنده شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ را تګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ را تګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لاره له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځانوژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیا د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان پر خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاحکار له دندې لرې کړي. په دې اړه راپورونه پرون خپاره شول. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبرو سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو چې په پام کې و د رواني اونۍ د شنبه په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غویي په 14مه نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی، خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅ کله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی، خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړې دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه، د استوګنې بلاکونه، تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوی د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کیږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 2مې نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. وابوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې له ایران او پاکستانه راستانه شوي کډوال له ستونزو سر ټکوي.
وسته زیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو. زموږ هیله مند چې زموږ سره مرسته وسی، زموږ سره ډیر ځلمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د خوړو نړیوال پروګرام تاییدوي چې د بشري مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیت خوراکي مواد وارد کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په دې اړه تفصیل واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار لرې کړی دی او د هغه دنده یې د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلې ده. نور موضوعات هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. یونما په دې راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو تر څنګ د بدني مجازاتو، سرحدي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلند، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د مې په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په 20مه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوې او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې یې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټیشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کیږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په ازادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښيي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است. ملیکو فینیس.
البته د یونما راپور ورکول مهم دی، خو کافی نه دی، ځکه چې ټولې قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکول په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت د یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
موږ غوښتل چې د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو، خو دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر افغان ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو را وګرځولې، په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر پر لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې، چې له کبله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خپره کړې ویلي، سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي، چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وېستل شوی، غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپنا زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور را کړ شي، نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به وروره، ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي، نه قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه ده معلومه، علاکه نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ جای راکړ شي، مثال چې موږ سکونت پرې راشي، نو ډېره منله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستلو، را دي مرزي کړو او وستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو، او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوبات درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې، او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفې ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي، چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار لګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري استلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړي او دای د ګوندیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. خو ایران او پاکستان لاغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر استلو ټینګار کړي.
پر راپور کې مول ایران او پاکستان د راستنو شویو کډوالو د ستونزو جزئیات واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به همدارس په یو بل راپور کې واوري چې په اسلام آباد کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وای څه چې درلودل تر دې دمه خرڅ کړي او خړلې دي او اوس کور په پور چلوي. د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لری کړی دی او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یې د هغه پر ځای ګمارلی. ښاغلی ټرمپ والتس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم ټاکلی دی. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلی والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې د شیبه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اداره کې د یو بې ساري بدلون په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لری کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې لپاره ونوموه. ښاغلی ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې والتس په کلک هوډ سره کار وکړ څو د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي. روبیو به د امریکا په تاریخ کې له هنری کیسینجر وروسته د بهرنیو چارو دوهم وزیر وي چې په عین حال کې د ملي امنیت د سلاکار دنده ورسپارل کیږي. ښاغلی ټرمپ پرون د دې پریکړې له اعلانولو مخکې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دای هر کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي نو له روبیو څخه مرسته غواړي او هغه دا ستونزه اواروي. د والتس د لری کېدو خبر هم را ناڅاپي و چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیمی بروس په خپل خبري غونډه کې د خبريالانو له خولې لدې پریکړې خبره شوه. پرون د ورځې په اوږدو کې ځینو سرچینو خبر ورکړ چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لری کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو محرم جزئیات ورکول کېدل. په دې رسوایۍ کې دفاع وزیر پیت هیګسټ هم شامل وو، خو ټرمپ تر اوسه د هغه پر اجراتو ډاډ څرګند کړی دی. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د سیګنال د ګروپ رسوایی د والتس د لری کېدو یوازینی علت نه دی. په خبر کې د کابینې له جریاناتو د یو باخبره چارواکي له قوله ویل شوي دي چې ټرمپ والتس ته د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د بېلابېلو ادارو ترمنځ د یو اغیزمن تنظیمونکي په سترګه نه کتل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبره سرچینو په حواله هم دراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپوه دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. د ملي امنیت د سلاکار دنده سره له دې چې ډېره مهمه ده، خو د مشرانو جرګې یا سنات تایید ته اړتیا نه لري. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې څلور کسان د ملي امنیت د سلاکار پر دنده وګمارل: مایکل فلین، ایچ آر مک ماستر، جان بولتن او رابرت اوبراین.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کې سونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای څه یې چې درلودل خرڅې کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ آیت نه لري. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور وړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي.
زندگی اینجا بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه در امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپاره پیدوا کیس لری لطیرو دریو کلونو رهیسه ده پاکستان پا پلازمینا اسلام آباد کی میشتی. وای اسلام آباد کی کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوص پور همچوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی راژیو تخپلا ده تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 مرا معاش میدم.
در اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې $50 هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک یې لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي د خپلو کیسو د هغوی ژوند نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې درلودله هغه تقریبا په څو کلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کړو، خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کړو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولی چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دوکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي، او سرمایه و ورسره هغه ټوله خلاصه کړي، کسه د خرڅولو هغه خرڅ کړي، دلته مصرف کړي. نو اکثره قسط قضا کوي، موږ چې قرض ورکو قرض په وخت نشي پوره کولای، موږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي چې اوس غټ فامیلونه لري، نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه، همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی، لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړي، ورته هم چې پسې ولاړ شو ډیر ضروری کو، ځکه اقتصادی وضعیت یې ښه نه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي. د مسلمانانو
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشي مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېرې اقتصادي ستونزې لري، او په خبرې خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ P1 او P2 کیسونه لري، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي، او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی، ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وقت له رسېدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلی چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501
زموږ غږ له ازادي رادیو ورې او د هم د خبرونې ورسته راپور. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ومنل چې د بشری مرستو لپاره بي کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. په دې هیواد کې د یادې ادارې د اړیکو مسؤل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شوی خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. د پداسې حال کې د چتیر ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 متریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد افغانستان ته وارد کړي چې په وینا یې د استفادې وړ نه دي.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي راډیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسؤل فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نوښت ازادي راډیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوی ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some
د وزارو د رښتم کال په اکتوبر کې WFP د زینو ځنګړو مغزي خړو په بستبندۍ کې د زینو بنظمیو په اړه پوه شو. WFP سم د استیقام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړی چې ټول هغه توکي قرنټین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیر خواړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم د هیواد ته شپږ زره و 50.40 متریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غیدارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 55.8 متریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د دبليو اف پی د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توزیع کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې ته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت یې دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توزیع شوی دي د نورو لپاره دبليو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو تر خوشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلق چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکړي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور شي د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپلو خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
د افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستي مهمه او ان د خلکو ژوند ژغورونکي بولی او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې د چیر تیر کال پر خاله رسنیو زینو او خلکو ویډیوګان خبري کړي وي چې پکې دا وی سوي وی چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پری بي کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکي د درملنې حلوا او وړ هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونه ده چې لته 2021 کال راهیسې په ځنګړې توګه هغه مهال چې طالبان افغانستان کې وخت رسیدلی د هیواد سم نیموي خلک د بیکاری او اقتصادي ناورین لامل بشري مرستو ته اړمن دي، چې ډیری هم د مرستې د WFP په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.